على منستلي مشايبة كاملكي إت ما سيجر إتسلور بجي شوي دي خبري خبرة وانت موز فريدة سيال دا تايروش عند تخنيكي جارو بسان بالاخت حركة عليكم خبرة وانا بخبرو نوبايل كلوب دا ملقور ملتونو دا بشري مرسو دا همغاقه دفتار يا اوچاواي با افغانستان كي با پا دوزر ودرشتم کال كي سبان دي اتوش ميلون او دري لكو وغري بشري مرسو دا ارتيا وداري چه پا تيرو پنزو کرونو كي شاوخوا دريس و پنزوز فيصد زياد والي پا كي خراغ علي دي دا غيدارين انجوما پيو تويت كي والي دا اقصادي روكو دا اقليمي بدلون لوگي او دا شخور وغيزو دا خلقو ارتياوي لازيتي کري دي تر دي مخ كي دا ملگور ملتونو دا خلو نريوال پروگرام ويلي و پا افغانستان كي دا اقصادي روكو دا قبل خلو تا دا خلقو ارتياوي زياد شوي دي د پاکستان په شمال لویدیس کې یو ځانمرګي برید دوه پولیس وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. په پیښه د خیبر پختونخوا د جمهوریت په سیمه کې شوې ده. د خیبر زولې پولیسو مشر محمد عمران مشلاړي ته وویل چې وسلوالو تیر شپه شاوخوا ته بجې د جمهوریت پر تختبې کمیټي پوستې ځانمرګي برید کړی دی. هغه زیاته کړې ده چې د وسلوالو په ډزو کې دوه پولیس وژل شوي دي او یو ملازم چې هلته یې کار کولو دا ژوبل شوی دی. محمد عمران زیاتوي چې د ځانمرګي بریدګر د بدن غړي د پیښې له ځایه ترلاسه شوي دي خو نور ترې وسلوال په تیښته بریالي شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې هیواد یې له روسیې سره په سوداګرۍ پانګونې او په اقتصادي چارو کې دوه اړخیزو همکاریو ته لیواله دی. شهباز شریف دا خبرې د روسیې د انرژۍ وزیر نیکولی شولګینوف په مشرۍ یو پلاوي ته کړې دي چې د جنوري په 19مه په لاهور کې ورسره وکتل. د پاکستان دولتي راډیو خبرو کړی چې دواړو لورو د دوه اړخیزو اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د انرژۍ څانګې پر ارزښت موافقه وکړه. په دې لړ کې له روسیې څخه پاکستان د اوږدې مودې لپاره د تیل او ګازو د رسولو لپاره د نظر تبادله وشوه او د ګازو د نلقیو اړوند مسایل هم وڅېړل شول. فنلند اوکراین سره د څه باندې څلور سوه میلیون یورو چې څلور سوه او څلور دېرش میلیونه ډالر کې یې پوځي مرسته وکړه. نن د فنلند د دفاع وزارت په یو بیان کې اوکراین سره د دې مرستې خبره کړې ده. په دې له اوکراین سره د فنلند مرسته 590 میلیون یورو ته ورسېده. د فنلند د دفاع وزارت یو وایند ویلي چې د لیوډ پارد دوه ټانکونو مرسته په دې بسته کې بیا نه شاملېږي. په بیان کې د هم راغلي دي چې اوکراین له خپلې خاورې څخه د دفاع په موخه مرستې ته اړتیا لري او د اوکراین د ماین پاکۍ ویډلې کمبودیا کې د وی اونۍ ازمایښتي دوره پای ته ورسوله. په دغې ازمایښتي دوره کې کارپوهانو د اوکراینی ماین پاکانو سره د یو داسې هیواد تجربې چې ډېر ماینونه پکې ښخ شوي وو شریکې کړي. په کمبودیا کې هغه ماینونه چې د دریو لسیزو کورنۍ جګړې کې کرل شوي وو تر اوسه پاتې دي. د کمبودیا کورنۍ جګړه په 1983 کال کې پای ته ورسېده. د تېرې فبروري راهیسې کله چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی په دغه هیواد کې هم ډېر ماینونه ځای پر ځای شوي دي. د راپورونو پر بنسټ تر اوسه په اوکراین کې درې دیارلس ماین پاکان وژل شوي دي او څه باندې شپېته نور بیا ټپیان شوي دي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلاره بشري حقونو ته سپکاوی دی. خو افغاني د ښځو حقونو فعالان وایي چې دوی له پخوا پوهېدلې چې طالبانو بدلون نه دی کړی، اوسنۍ تګلاره یې غلطه ده.
دغه موضوع له شلو کلونو راهیسې د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه مېرمنو په چیغو چیغو سره وویل چې طالبانو بدلون نه دی کړی، طالبان بدلون نه کوي او په راتلونکي به یې نه کوي.
وړاندې خبرونه کې به په دې اړه درته راپور او مرکه هم ولرو. په کندهار کې د کبانو د روزنې شاوخوا 350 فارمونه سقوط کړی دی، خو فارمداران وایي چې دوی وړاندې ښه امکانات خلکو ته وړاندې کول.
خلکو ته ژوندي مایان هم راباسو، د اوبو څخه ورته پخوي، نو ډېر ښه خوند ورکوي او ډېر ښه ارزښت لري.
وړاندې خبرونه کې به دې هم درته راپور ولرو. د دې ترڅنګ په غزنی کې د لاسي انځورونو یو نندارتون جوړ شوی دی چې ډېرې برخوالې نجونې دي. د شې دغه نندارتون کې څه نندارې ته ایښودل شوی دی وړاندې به خبرونه کې درته وایي. فریډم هاوس چې یو دولتي اداره ده وایي چې په افغانستان کې طالبان تر واکمنۍ لاندې د بشري حقونو مدافعین لږ وخت سره مخ دي. د شې دغه هاوس نور د افغان ښځو او نجونو په اړه څه ویل دي خبرونه کې به درته راپور کې وایو. همدارنګه د اوکراین د جګړې جزئیات به هم شو ملتیا موارد.
د تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلاره بشري حقونو ته سپکاوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي تر هغې چې طالبان افغان نجونې او ښځې ځپي له نړیوالې ټولنې سره به اړیکې لا زیانمنې شي. خو د بخښنې نړیوال سازمان په خپله ټویټر پاڼه په یو لړو نومونه خپرې کړي او هغه بندیزونه یې په ګوته کړي دي چې طالبانو پر افغان نجونو او ښځو لګولي. تفصیل د امید صحیح مل نورو.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا طالبانو ته روښانه کړه چې د مشروعیت پیدا کولو لپاره څه اړین دي. د دې وزارت د ویان مرسیال ویدان پټیل پرون یو خبری کانفرنس کې ویلي که طالبان غواړي چې مشروعیت پیدا کړي باید د ټولو افغانانو حقونو ته احترام وکړي. پټیل د افغان نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ کړنلاره بشري حقونو ته سپکاوی وباله.
د نجونو او ښځو په اړه د طالبانو سیاستونه بشري حقونو ته سپکاوی دی او تر هغې چې طالبان نجونې او ښځې ځپي له نړیوالې ټولنې سره به یې اړیکې زیانمنې وي. موږ روښانه ویلي د مشروعیت او باور خپلولو لپاره باید په واضح ټکو خبرې وشي او دوی باید د ټولو افغانانو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی وکړي، نه یوازې د لنډ وخت لپاره.
له طالبانو مو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرسیال ویاند څرګندونو په اړه پوښتنه وکړه خو ویاندې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. طالبان داسې مالدار څرګندونې کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان په خپله ټویټر پاڼه د یو شمېر هغو بندیزونو او محدودیتونو نوملړ خپور کړی چې طالبانو په افغان نجونو او ښځو لګولي دي. دا سازمان لیکي طالبانو همدا اوس افغان نجونې او ښځې له سپورټ کولو منع کړي، په رسنیو کې د هغوی فعالیت محدود کړی، له پوهنتونونو یې راګرځولي، جیمونو ته یې هم د دوی پتک بندیز لګولی، په نادولتي مؤسسو کې د هغوی د کار مخه نیولې، له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له 2 کیلومتره واټن لري بې له محرمه د نجونو او ښځو په سفر بندیز لګولی دی. دا ټول هغه څه یادیږي چې د بشري حقونو ملاتړي بنسټونه یې د افغانانو له بنسټیزو حقونو د طالبانو ښکاره سرغړونه بولي. هاخوا د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی چې نیویارک ته تللی د ملګرو ملتونو سازمان کې د یو شمېر هیوادونو له استازو سره په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه خبرې کړي دي. اندونیزیا له 2024 تر 2028 کاله د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا ریاست ته نومانده ده. ریتنو مرسودی په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا له دایمي استازي لندا توماس سره هم خبرې کړي او اغلې توماس وایي اندونیزیا د افغان جنو خصوصو له بشري حقونو ملاتړ کوي. طالبان د افغان جنو خصوصو په ټوله کې د افغانانو له حقونو په ملاتړ او د بشري حقونو په نقص تورن دي، خو دوی نه مني.
راپور کې مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلاره بشري حقونو ته سپکاوی دی. د وزارت ویلي چې تر هغې چې طالبان افغان نجونې او ښځې ځپي له نړیوالې ټولنې سره به اړیکې لا زیانمنې شي. دوی ویلي دي که طالبان غواړي له نړۍ سره تعامل وکړي د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې د خپلې ژمنې پوره کړي، خو د امریکا غبرګونونه او د طالبانو غاړنې ښودل په څه معنا دي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې پوښتنه له خزینه فعالې مرزي حافظینه کړې ده.
دغه موضوع له 40 کلونو راهیسې د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه میرمنو په چیغو چیغو سره وویل چې طالبانو بدلون نه دی کړی، طالبان بدلون نه کوي او په راتلونکي به یې نه کوي. نن ورځ بالاخره ثابته شوه چې طالب هماغه پخوانی طالب ده، حتی بدتره شوی هم ده. دا چې امریکا همیشه پول مسایل څارلی دي، لیدلی دي، د دوی د سترګو په وړاندې او فقط یوازې غبرګون ښیي، دا واقعا د اندېښنې وړ ده. دا هماغه امریکا ده چې خپله یې افغانستان په دواړو لاسو طالب ته وسپاره. د افغانستان خلک دومره ناهیلي سوي دي چې اوس د امریکا په شان له یو هیواد نه د مرستې او د همکارۍ او د غږ پورته کولو یا د جدي اقدام کولو اصلا توقع نه لري. په ټوله کې نړۍ د افغانستان د ښځو دا وضعیت ګوري، ولی متاسفانه فقط یوه اعلامیه خپروي یا اندېښنه ورباندې څرګندېږي. داسې چې یو اقدام دې وسي یا د طالب سره خبرې وسي یا د پدوی باندې فشار راوستل سي، یعنی عملي کوم ګام نه دی پورته سوی. سره له دې چې عملي ګامونه نه پورته کیږي، له طالب سره مرستې کیږي، له طالب سره همکاري کیږي، هغوی ته پیسې ورکول کیږي.
اغلی فیزي، امریکا ولې غبرګون ښیي د فشار لپاره بل داسې کوم لار لري ستاسو په نظر باندې؟
امریکا غبرګون ښودلی سي. امریکا کوو غواړي همدا اوس په یو ساعت کې، په یو ورځ کې دوی کولای سي له ټول افغانستان نه د طالب ریښه ووسي، ولی امریکا دغسې پلان و نیت نه لري. امریکا ته د افغانستان خلک مهمه نه دي، امریکا ته د افغانستان ښځې مهمه نه دي. که ښځې مهمه وای، که د افغانستان خلک مهم وای، که د افغانستان راتلونکی مهم وای، مخکې مې هم یادونه وکړه چې دوی په خپلو دواړو لاسونو باندې افغانستان طالب ته نه تسلیمولو. طالب په دومره اسانۍ سره افغانستان نسوای کولای چې ونیسي، خو دا خپله امریکا وغوښتل پلان دي دوی وه د یو شمېر نورو هېوادونو له طالب سره هوکړه، تفاهم همدغه و چې بالاخره په همدغسې اساس وخت کې د افغانستان طالب ته وسپارل سي. نو فکر نه کوم چې امریکا اوس د ضرورت ولري چې باید په دغه مواردو کې غږ پورته کړي، ځکه دوی خپله دا کار کړی و.
اغلې فیزي، امریکا غبرګون ښیي او طالبان غاړه نږدي، د دغه وضعیت دوام څومره په افغانستان باندې، څومره د افغانستان په خلکو باندې تاثیر کړی؟ بالاخره دوی برخلیک به څه کیږي؟
واقعا جالب هم همدغه ده. خوب ځینې شیان دي چې موږ ته تجربه شوي دي، مثلا په تېر نظام کې هم د امریکا له ډاره طالبان هیڅکله په امریکایي ځواکونو باندې حمله نه کولی، ټوله حمله د هغوی ټوله بربادي د هغوی په افغان امنیتي ځواکونو، ځکه دوی له امریکا نه ډارېدل او هیڅکله یې نه غوښتل چې هم شاره چې نور د افغانستان خلک د امریکا لپاره مهمه نه دي چې په طالب باندې فشار راوړي که نه. د فشار راوړلو آلې ډېرې زیاتې دي، له هر خوانه کولی سي دوی په طالب باندې فشار راوړي.
همکار می خاطر پردیس و چه ده خزو ده حقون و فعال مرزی حافظی سریه ده امریکا ده حق و خبر و پرده خبری که ولی چه ویلی طالبانیه هیچ دول غختونو تا غاره نکتی.
ده آزادی رادیو خبرونه اوس شپاور از سلیر ساعت آوری دلیشی
ده مخام لشپگو ده سهار تر شپگو بجو پا منطنه چپا دولس شپگ نوی
او د سهار لش پګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0.21 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
فریډم هاوس چې یو نه دولتي اداره د وای په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې بشري حقوقو مدافعان له ګواښونو سره مخ دي. د مؤسسې د خبرې د یوې سروې پر اساس په خپل راپور کې کړی ده، په راپور کې د بشري حقوقو د هغو ملاتړو د ستونزو یادونه هم شوې ده چې له افغانستانه وتلی دي. تفصیل به د اسمت سروان نوار.
فریډم هاوس په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړو د وضعیت د ارزولو په هدف د بشري حقوقو له 463 پیته فعالانو سره مرکې کړي دي. د امریکا میشتې نه حکومتي مؤسسې په خپل راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خبر کړ، ویلي د بشري حقونو په سلو کې نیوي مدافعان چې په افغانستان کې پاتې دي، وایي چې په یو نه یو ډول بد سلوکي یا تاوتریخوالی ورسره شوی دی. په راپور کې وړاندې راغلي د سروې په درو کې یو پوښتل شوي ویلي چې له افغانستانه په تېښته بریالی شوی، خو لا هم ډارېږي ځکه چې د خپلو کورنیو اندېښنه ورسره شته او لا هم له هېواده دباندې د نوي ژوند په برابرولو کې له ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. د فریډم هاوس په راپور کې ویل شوي د سروې 46.8% پوښتل شویو تایید کړي چې ځورول شوي او ګواښل شوي دي. په سلو کې 24.1 نورو ویلي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ شوی، او په سلو کې 14.4 د نیول کېدو او وهل کېدو خبره کړې ده. فریډم هاوس وایي له افغانستانه په وتلو کسانو کې نږدې 15% پوښتل شوي ویلي چې له روحي نظره زیانمن شوي، او 3.5% نورو ویلي چې په نورو هېوادونو کې د ترانزیت په محل وحل شوی او ځورول شوی او یا هم په سوره استل شوی دي. ډیر دا ډول افغانان لا هم نه غواړي چې له رسنیو سره خبري وکړي، ځکه چې خپلوان یې په هیواد کې دي. یو یې د احمد فرید په مستعار نوم چې رشبه آزادی رادیو ته خپل کیسه وکړه.
پاکستان نه دروته په وخت په وای دګر کې 100 ساعته زه د پاکستان ځواکونو ودرولم، ول تاسو په تور لیست کې اس نشئ کولای پاکستان نه باندې وځي. دوی سره نور لیستونه هم چې نه پوهیږم چا د څه د خاطره دوی سره شریک کړو، خو د 100 ساعت انتظار نه وروسته دوی د 300 امریکایي ډالرو په بدل کې د سفر اجازه راکړه. ما ډیر نور خلک هم ولیدل چې افغانانو او مشهور خلکو په وطن کې فعال خلکو هغوی درول شوي وو. نورو دوستانو نه هم زه اطلاع لرم چې د پاکستان نه دروتو په وخت ورته مشکلات سره مخ شوي، نه یوازې د پاکستان د راوتو په وخت کې، په پاکستان کې دننه پاکستانی ځواکونو خلک نیول، دوی زورول او د پیسو په بدل کې بیرته پریښودل.
د فریډم هاوس د راپور په یوه برخه کې راغلي تر نارینه او ښځې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د راپور له مخې د بشري حقونو د ملاتړو ښځو په ګډون ښځینه په افغاني ټولنه کې زیاتې منځوي شوي، آزاد تګ راتګ او کار نشي کولی.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته تم شو. فنلند له اوکراین سره د 340 میلیون ډالر په ارزښت د پوځي مرستې د نوې بستې د ورکول اعلان وکړ. د فنلند دفاع وزارت نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي په دغو مرستو کې لیوت پارت 2 په نوم ټانکونه شامل نه دي. پر جرمني فشارونه دي چې یا اوکراین ته دغه ټانکونه ورکړي یا د هم د پولنډ او نورو هیوادونو په څیر متحدو ته د دې کار اجازه ورکړي. تفصیل به د صالح محمد صالح نه واره.
فنلند نن جمعه اوکراین ته د 400 میلیون یورو په ارزښت چې شاوخوا 440 میلیون ډالر کیږي د پوځي مرستو د نوې بستې د ورکولو ژمنه وکړه. دا ژمنه له اوکراین سره د فنلند د ټولو سویو پوځي مرستو اندازه 590 میلیون یورو ته رسوي. د فنلند د دفاع وزارت یو ویاند ویلي د پوځي مرستو په دې بسته کې د لیوپارد 2 په نوم ټانکونه شامل نه دي. پر جرمنی فشارونه زیات سوي چې اوکراین ته د لیوپارد 2 ټانکونه یا خپل ورکړي یا د پولند په څیر نورو متحدو هیوادونو ته دغه اجازه ورکړي څو په جرمنی کې جوړ سوي دغه ټانکونه د خپل اړخه اوکراین ته ورسوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی هم پرون پنجشنبه له جرمنی غوښتنه کړې چې کیف ته دغه جنگي ټانکونه ورکړي، ځکه د په خبره د جګړې په ډګر کې سخته اړتیا ورته لیدل کیږي. د فنلند دفاع وزارت د اعلامیې له مخې دا د دفاعي تجهیزاتو 12مه بسته ده چې فنلند یې اوکراین ته ورکوي. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي اوکراین ته به نوی سترایکر جنگی وسایت، 95 اضافي برادلی زغروال گاډي او په سلګونو زره نور مهمات واستوي. د دغه مرستو اندازه 2.5 میلیارد امریکایي ډالر شول سوي ده. د مهماتو په دې مرستو کې د هایمرس راکټي سیستمونه، ناسامس هوایی دفاع سیستمونه، د برادلی په نوم 25 میلی متری توپونه او د برادلی د ټانک ضد سلګونه راکټونه شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن د جرمني له نوي دفاع وزیر بوریس پیستوریوس سره په برلین کې وکتل. دا کتنه د اوکراین د دفاع د تماس ډلې تر نننۍ غونډې مخکې سوې ده. بلخو راپورونه ورکول سوي چې د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې مشر تیره اونۍ اوکراین ته سفر کړی وو او د هغې هیواد له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره یې کتلی وو. د ویلیام برنز د دې سفر په اړه د اوکراین د ولسمشر دفتر او نورو اوکراینی چارواکو په عامه څرګندونې نه دي کړې. واشنگتن پوسټ او نیویورک ټایمز رسپانو پرون په ګډه راپور ورکړ چې د ویلیام برنز د سفر هدف دا و چې نوموړی اوکراینی چارواکو ته په دې اړه وضاحت ورکړي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د امریکا استخبارات د روانو میاشتو لپاره څه پلانونه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وزب پاسویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د کبانو د روزنی شاوخوا 350 فارمونو سقوط کړی دی. په دغه ولایت کې مخکې تر دې 1500 څخه ډیر د کبانو د روزنی فارمونه فعال و چې اوس دغه شمیر 1250 ته راټیټ شوی دی. د کندهار د کبانو د روزنې د ټولنې مسؤلان وایي اوس په کلنی ډول په کندهار کې د کبانو 450 تنه غوښه تولیدیږي چې بیا هم د دغې ولایت اړتیاوې نشي پوره کولی. تفصیل به زموږ همکار په دې راپور کې واورو.
دا د کندهار ښار په لویدیځ باغ پل سیمه کې د 1000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی د کبانو د روزنې ستر فارم دی. په دې فارم کې د کبانو ډول ډول واړه بچي له روزنې وروسته په غوښونو کبانو بدلیږي او بیا د پلور لپاره بازار ته وړاندې کیږي. د دې فارم یو کارکونکی عبدالولي وایي په فارمونو کې د کبانو روزنه له بهره د کبانو د راوړلو په نسبت اقتصادي تمامیږي.
خلکو ته ژوندې مایانم را باسو د اوبو څخه ورته پخوي نو ډېر ښه خوند ورکوي او ډېر ښه ارزښت لري. او دلته چې موږ کوم مایان روزو د پاکستان او د نورو هیوادو په پرتله باندې موږ ته اقتصادي هم تمامیږي، زموږ ګټه هم ده، د وطن هم فایده ده چې خپل فارمونه لرو او د دې ځای څخه نورو فارمداران ته هم چې چانده مایانو چې چانو کوو چې روزي یې د روزنې په بخش کې دا غوسل بیت موژانیس یا نور مای پزی یو سخرانیس
په دې لوی فارم کې روزل سوي کبان وران دي د پلازمینی کابل ترڅنګ یو شمیر نور ولایتونو ته هم استول کېدل خو سه زیات په کندهار کې په مصرف رسیدي د کندهار د کبانو د روزنی د ټولنې مسولان وای د هوا په سړېدو سره کندهار کې د کبانو د پلور بازار شسوي خو د وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله په دغه ولایت کې سلګونه فارمونه تړل سوي د کندهار د کبانو د روزنې د ټولنې مشر محمد ابراهیم وای مخکې کندهار کې د فارمونو شمیر له 1500 زیات وو خو اوس دغه شمیر 1250 تر راکښته شوی
غټ مشکل دا د وچکالۍ دی چې ورځ تر بلې فارمونه سپټیږي او د مایانو د فارمونو شمیر کمیږي هغه کې نو تقریبا دا خبره ده چې هغه تولید بیا راکمیږي د کندهار په کچه کلنۍ تولید په اوسط ډول 3.5 ټنه کې 3.5 ټنه مخکې د کندهار څخه د کندهار روزل شوي مایان یعنی فارمون کې روزل شوي مایان کابل ته ډیر تلل ژوندي مایان هلته بیا خلکو استعمالول خوړل اوس یوازې په کندهار کې استعمالیږي کندهار څخه د باندې نه دی وتلی
په کندهار کې د ماهیانو د دغه شمیر فارمونو د جملې څخه کوچنی په یو جریبا او تر ټولو لوی فارمې په 1500 جریبا زمکه کې جوړ شوی د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی په دغه ولایت کې د کبانو د موجوده فارمونو څخه د کبانو د غوښې اړتیا شپېته سلنه پوره سوي او هڅه کوي چې دا فارمونه نور هم زیات شي
د انواول درکه چې کم نه و تولید موږ لرو گراس گلفام او سلور یو سلو دو پنځوس په مجموع کې غټ فارمونه لرو او د زرو څخه زیات واړه فارمونه لرو چې د متاسفانه د اوبو د کمښت له وجې څخه دغه شمېره څه راکمه شوې ده چې په دغه ساحو کې
د کبانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینهوال لري خو د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې وروستیو کې خلک د اقتصادي ستونزو له امله په هغه ډول چې زړه یې غواړي نسي کولی دغه غوښه وپیري
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره
اوس به غزنی ته ورشو په غزنی کې د لاسي انځورونو یو نندارتون جوړ شوی دی چې ډېرې برخوالې یې انجونوي په دغه نندارتون کې تر څلوېښتو پورې انځورونه نندارې ته ښودل شوي وو پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې د انځورګرۍ نندارتون جوړیږي تفصیل په دې راپور کې
د غزنی ښار شمال ختیځ لور ته په نواباد ښارګوټي کې د یو تعمیر په دریم پوړ کې په لسګونه پیغلې او ځوانان سره راټول شوي د دلته د یو شمیر هغه انځورونو ننداره کوي چې په لاس کښل شوي دي دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په دغه ځای کې د همتا ګالري په زیار د نقاشۍ او رسامۍ درې ورځنی نندارتون جوړ شوی و د یادې ګالري مسؤول علي شاه همتا وایي دلته شاوخوا 24 پیغلو او ځوانانو خپل انځورونه په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښي دي او مخه یې د نقاشۍ او رسامۍ دود ته وده ورکول دي نوموړی وایي د ده په دغه ګالري کې شاوخوا 10 تنه انجینې او 60 کسه یې هلکان دي خو تر هلکانو انجینې زیاتې هنرمندې او خواري کشي دي
له دغه نندارتون څخه مو موخه دا ده چې په غزنی ولایت کې د انځورګرۍ هنر وده وکړي چې د غزنی په خلکو کې تر دې وړاندې زیات رواج نه لري نو په دې خاطر چې باید رواج شي او خلک راشي دلته خپل هنرونه راوړي
په دغه نندارتون کې ډېری نجونو هغه انځورونه نندارې ته ایښي وو چې پر مخ یې د زده کړو کار او هر اړخیز بندیزونه لګېدلې دي فاطمه تابش ته دغه نندارتون یوه ګډونوال انځورګره ده دې دلته یو انځور نندارې ته ایښی په انځور کې یو انجلۍ ښکاري چې سترګې یې له اوښکو ډکې او غواړي چې ښوونځي ته لاړه سي خو مخه یې نیول سوې ده اغلې تابش ازادۍ راډیو ته وویل له ښځو سره تاوتریخوالی دې بند سي او موږ ته دې په نړیواله کچه د دغه وړ نندارتونونو د جوړولو زمینه برابره سي تر څو وړتیاوې معلومې سي
په خپله مې په شخصي توګه له دغې نندارتون څخه موخه د ښځینه وو په وړاندې د نارینه وو په ظلم غږ پورته کول دي دغه انځور چې تاسو یې وینئ دا مخکلی دی. دا د ښځو پر وړاندې د ظلم استازیتوب کوي. تاسو وینئ چې دا نجلۍ ښوونځي ته ځي خو مخنیوی شوی دی او دا اوس ژاړي.
دغه انځورګرانو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوله چې له دوی سره د هر اړخیزې مرستې وکړي چې دوی نور هم له خپل هنر سره خواري وکاږي چې دغه هنر دلته رواج ومومي او ډیری خلک ورته کار وکړي. خو دغه نندارتون ته د غزنی اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نثار هم راغلی و او وینا یې وکړه. هغه ژمنه وکړه چې دوی به په غزنی کې له ټولو هنرپالو او انځورګرانو سره هر اړخیزه مرسته او ملاتړ کوي. شاغلی نثار وویل په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې په غزنی کې د انځورګرۍ یو نندارتون جوړ کړي. پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ څخه دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې د انځورګرۍ نندارتون جوړیږي.
ستاسو له پیغامونو
خطیب نورزایم د فرانه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه د ازادۍ راډیو د تاسیس د وخت څخه تر اوسه پورې اوریدونکو يم چې شل کاله مخکې د راډیو تاسیس سوی دی. زه و همیشنه اوریدونکو يم. ستونزه مو دا ده چې زموږ هغه بلارنۍ سیمه چې ده د ګلستان ولسوالۍ او د فرارود ولسوالۍ تر مابین پرته سیمه ده، کوهستاني غرنۍ سیمه، مرکز موقعیت چې لري هغه کلی د ګورزنک په نامه دی. دا منطقه تقریبا 15,000 زیات کم نفوس لري. اوله ستونزه مو دا ده چې په دې 15,000 نفوس که موږ یو سپک شارګوټی یا بازار نه لرو. نو هیله مو دا ده د اسلامي امارت د چارواکو څخه چې دا زموږ د ولسوالۍ دپاره د یو بازار ترتیب برابر کړي او دا زموږ سیمه چې ده دا په ولسوالۍ باندې رابدله کړي، ځکه دا ولسوالۍ نه ده. 15 ساعته ګلستان زموږ څخه ګوښه دی، 15 ساعته هم تقریبا ښار کېږي. موږ لاسرسی د ولس یوې خواته نه کېږي او په دې 15,000 نفوس تر اوسه پورې موږ ټلیفوني شبکه لا فعاله نه لرو. هېڅ ټلیفوني شبکه هلته کار نه کوي. کلینیک نسته، لارې خرابې دي، ډاکټر نسته. که یو عادي ناروغي هم راځي خلک مجبور دي چې 15 ساعته مزل او لار به پرې کوي، موټر به دربسته کوي، ښار ته به ځي یا د فرارود ولسوالۍ ته به ځي. دا خلک په سختو ستونزو کې دي. د ژوند تقریبا د ټولو سهولتو څخه محروم پاته و او محروم پاته دي. نو باید د دوی غمخوردګي وسي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ننګرهار ولایت د اتمنه هید ګلاباد کې د تاسو سره تماس کیم. خدای دې کوي چې زماله پیغام نشر کړي. دلته یو نیم کال وشو د دولت چراغره خلک دولت ګمړو شپه میاشت میاشت خلک وړون لري کور کې او مشکلات سره مخ دي. او موږ د دې چارواکو نم دا هیله ده چې موږ غمه وخري، موږ د کلی تراشي، موږ ساحه وګوري، موږ د خلک وګوري، د ولس وګوري. دا ډیر فخر سره او مشکل سره مخ دي. ریډوان هم بند شوی دی، خبر اعلان هم بند شوی دی. دلته خلکو سخت تیریږي، څوک دشنه نه خبرېږي. خدای دې وکړي تاسو موږ دا پیغام واورئ او نشرې کړئ او دا چارواکي موږ غمه وخري. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس به هم ورشو. دا به واورو چې د افغانستان په ډیری سیمو کې سړې هوا په زرهاوو څاروي وژلي او انسانانو ته هم تلفات اړولي دي.
د افغانستان یو شمیر ولایتونه له بې سارې ځپونکي سړې څپې سره مخ دي. طالب چارواکو تایید کړی ده چې سړې هوا لسګونه کسان مړه کړي.
با تاسف از اثر سردی هوا از تاریخ 20 تا 29 جدی سال روان در سطح کشور به تعداد 78 شهید، 1 زخمی و 77,000 معاشی تلف شده است.
دا چاپیریال کتونکو د هوا دغه سړخت اقلیمی بدلون یادوي او لک تر لګه په تیرو دریو لسیزو کې بې ساري بولی. که څه هم خلکو ته په ځینو سیمو کې سونتو کې ویشل شوي خو کافي نه بلل کېږي. نړیوالو سازمانونو ویلي افغانان د خوړو او سونتو کو ترمنځ یو انتخاب لري. د افغانستان په ځینو سیمو کې هوا منفی 20 ته ښکته شوې ده. د طالبانو لاراته ګروسته دا دوهم ژمی دی چې افغانان له بشري بحران سره مخ دي. د اسون توکو زیاتره مرستې په خوا د بهرنیو مؤسسو لخوا ویشل کیدی، خو د خیریه مؤسسو د کارونو په زندیدو بیوزلی خلک سخت اندېښمن دي.
د خبرونې دویمې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادي راډیو د مرکو لړۍ لرو، خو د دې مرکې تر اورېدو مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ وروستیو مهمو خبرونو ته تم شو.